د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے
دانا اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جی و ریڈیو دے نن د خالی ورځ کال 2023 د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که افغانستان کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندروه ډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې قانونه پورته کړي. پاکستان کې په تیر یو شباروز کې د کورونا وایرس د لاسه نور 112 کسان مړ شوي چې ورسره په ملک کې د دغه وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 14,094 ته رسیدلې. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی که افغانستان کې د سولې لپاره روانې هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالي کمشنر دا خبره په داسې وخت کړې چې په لکونو کډوال لا هم خپل وطن ته نه دي ستانه شوي او په یو شمېر ګاونډي ملکونو کې په سخت حالت کې ژوند تېروي. اخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وای د افغانستان نه د امریکایي او نړیوال ځواکونو د وستو اعلان په دغه جنگ ځپلي ملک کې د بد امنۍ زیاتېدو ویرا سیوا کړي او د امریکای حکومت نه غوښتنه کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ولسی خلکو د حفاظت، تعلیم، روغتیا او مطبوعاتو مرستې خپل لومړیتوب وګڼي. دغه ډلې په یو اعلامیه کې د امریکې صدر جو بایدن انتظامیه نه غوښتنه کړي چې امریکا باید په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې مرستې زیاتې کړي. جو بایدن څو ورځې وړاندې اعلان کړی چې د روان کال د ستمبر په میاشت کې به د افغانستان نه خپل ټول پوځیان وباسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندروه ډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې ګامونه پورته کړي. عمران خان نن په ټویټر لیکلي چې هیڅوک د قانون نه بره نه دي او تحریک لبیک چې کله د ریاست واک چیلنج کو نو د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي قانون لاندې ګام پورته کړل شوی. خو نوموړي ویلي غربي هوادونه هم باید د مسلمانانو خلاف کرکه خوروونکو ته سزاګانې ورکړي. پاکستان کې تندروه مذهبي ډلې تحریک لبیک روانه هفته په ټول ملک کې سخت احتجاجونه کړي او د پولیسو سره یې نښتي هم شوې چې پکې دواړه اړخو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. تحریک لبیک ډله د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فرانس د صدر لخوا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي د خپرو شوو خاکو د ملاتړ نه وروسته باید د فرانس سفیر د ملک نه وویستل شي او د فرانس سره سفارتي اړیکې ختم کړي شي او د دغه ملک د جوړ سامانونو نه دي په حکومتي کچا بایکاټ وکړي شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي پارټو د جمعې پرس پارلمان کې د غونډې په وخت د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ تیر کال د ملک نه د فرانس سفیر وستو او د دغه ملک سره تجارتي تعلقاتو ختمولو په سر شبي تړون باندې سختي نیوکه کړي. حکومتي وزیرانو ویلي د تحریک لبیک پاکستان سره د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر کوم تړون نه دی شوی. خدا چې دغه ډلې سره یو مفاهمت شوی چې د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر به قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کوي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې چې د تحریک لبیک پاکستان مقصدونو معلومولو او دغه تحریک جوړولو په شاله سونو ښکار کولو لپاره دی یو کمیټه جوړ کړی شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او ناقدین وای د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې چې کله تحریک لبیک پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سورزو پورې احتجاجونه کړو نو هغه وخت د غډل سره د ملک د پوز یو اعلی افسر او د آی اس آی اوسنی مشر د جوړجاړي کولو په وخت د پیسو چکونه ویشلو او هغه ته خپل ورونه ویلو. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس سلاسه نور 112 کسان مړ شوی چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 14,094 ته رسیدلې ده. پاکستان کې نن په 15 ورځ پرله پسې د 100 نه زیات کسان د کورونا وایرس ته لاسامل شوي. د پاکستان د کورونا وایرس د مخنیوي ادارې د شمیرې تر مخه په ملک کې د 3000 نه زیات د کورونا وایرس ناروغان د ژوند د سختې خطرې سره مخ دي. په خبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه د شپږ دېرش ناروغانو د مړینې سره تر اوسه پورې د دغه وایرس نه د مړو شمیره 2872 ته رسیدلې. اخوا په بلوچستان کې د یو تن د مړینې سره د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو شمیره 233 ته رسیدلې ده. کراچۍ یونیورسيټي کې په کورونا وایرس شوی یو څېړنه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو 50% پیښې په برتانیا کې په جینیاتي توګه د بدل شوی وایرس دي او 25% د جنوبي افریقا د وایرس دي چې په تیزی خوریدونکو زورور وایرس دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو اوریدونکو السلام علیکم. خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد يم. اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. ملګری ملتونه وایي ک افغان سوله ناکامه شي، له افغانستان څخه به بهرنی هیوادونو ته د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د کډوالو بچارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر دا خبره په داسې حال کې کړی ده چې په لکونو کډوال لا هم وطن ته نه دي استانه شوی او په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. افغان چارواکو بیا په دغه هیواد کې د بهرنی ځواکونو له وتلو وروسته هم د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکړي. لکابل پرې حقمل روان یو راپور رسولی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ وایي چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د امکان شته چې په افغانستان کې د سولې تر ناکامېدو سره سم تاوتریخوالی زیات شي او له افغانستان څخه به بهرنیو هیوادونو د کډوالو لړۍ هم زیاته شي چې اغیز به یې په اروپایي هیوادونو هم پرېوځي. خو د افغانستان حکومت بیا په دې اړه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وړاندې د امنیت ډاډ ورکړی. ویلي دي چې د بهرنۍ ځواکونو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښت چمتو دي. افغان سیاسي شنونکي هم په دې اړه اندېښنې تاییدوي او زیاتوي چې که تر بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي نو د کډوالو کچه زیاتېږي. نصرت الله حقپال وویل
د سولې د خبرو مذاکرات لار د فهم ته نه رسیږي او تبن چې جګړه ډیره شدیده کیږي، جګړه ډیره سخت وي او که چې داسې وضعیت خو ته مونږ زو نو تبن چې کډوال کیږي، خلک بار کیږي، بیا به مهاجرت مخه کی پاکستان، ایران او ټول نړۍ باید د افغانستان د مهاجرینو لڅپین خوندي نه وي. خو زه فکر کوم چې د فعلن لپاره لا هم د حالت دغه وضعیت ته د تګ احتمالات ډیر کم دي او هله مندي شته چې خبره دومره ترخنه شي او تر دې ځای خبره ونه رسیږي.
د پانتون استاد او شنونکو هدایت الله پختین وای په هیواد کې فقر او غریبي اوس خلک مجبور کړي دي چې هیواد پرېګ دي. خغلی پختین زیاتوي کدي سولې خبرې ناکام شي په افغانستان کې جګړې زور اخلي چې دا دواړه حالتونه خلک په دې مجبوروي چې افغانستان پرېګ دي او په مهاجرت لاس پورې کړي. پختین وویل
یو افغانستان کې د جګړې مسله ده چې تلته بلابل هیوادونه خپل ګټي لري. ثبوتونه او شواهد شته چې بعضي هیوادونه ځینو ډلو ټپلو ته وسلې ورکوي. چې د سولې پروسه ناکامه غنو جګړه به زور اخلي. دوهمه خبره ده د کډوالو په برخه کې دلته دی بیکاره کچدا او بیروزګاری ده، فقر ده چې دا هم د لپاره مرسته کوي چې هیوادونه هیوادوال افغانستان څخه نور هیوادونو ته مخه کوي او افغانستان پرېږدي.
دا په داسې حال ده چې لا هم ګڼ شمېر افغان کډوال په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د مهاجرت وختونه تیروي چې ډېره برخه یې په پاکستان کې دي. له پاکستان نه کله ناکله د افغان مهاجرو د ځورونې راپورونه ورکول کېږي چې ګینې دلته یې ژوند سخت دی او د پاکستان چلن ورسره ښه نه ګڼل کېږي. خو پاکستان تازه د افغان کډوالو لپاره نږدې 14 لک افغان کډوالو ته د اپریل له 15 نیټې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مرسته د زیرک کارتونو ورکولو لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل کړې ده. دا کارتونه هغو افغان کډوالو ته ورکول کیږي چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر 1 کې نوملیکنه کړې. که هر کډوال دغه کارت واخیست دوی کولی شي چې د دې هیواد د روغتیا، کاروبار او بانکي خدمتونو ته لاسرسی ولري. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام.
هیر یې نکړئ.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
افغانستان په اړه د جمعې پورس په یوې خبره شبي سیډنه کې ویل شوی چې د تیرو دوو لسیزو راهیسې په روانو جګړو کې په افغانستان کې 2,140,000 کسان وژل شوي او دا جګړه تر ننه امریکا ته په 2.2 شپږ شیلین ډالر و تمام شوی. د جګړې د لګښت یا کاست اف وار پروژه د برون پوهنتون، د واتسن انسټیټیوټ او د باستن پوهنتون د پیرډي مرکز لخوا جوړه شوې ده. په دې اړه نور معلومات په دې راپور کې اوري.
دوی په خپل راپور کې ویلي دغه مالی لګښت په دواړو افغان عملیاتو او هغه چې په ګاونډي پاکستان کې تر سره شوی راغلی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د شروع چرشنبې پورز اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به په نړیوال سوداګریز مرکز باندې د برید په شلمه کلیزه یعنی د سپتمبر تر 11 پوري ووبسي. پینټاګان ویلی اوس وخت دی چې دا جګړه پای ته ورسیږي. بایدن وویل افغانستان څخه د پاتې 3000 امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې لومړۍ نیټه څخه پیلېږي. د کاست اف وار پروژې همدارنګه اټکل کړی چې 2,140,000 کسان نیغ په نیغه د جګړې په پایله کې مړ شوي دي. په دغه مړ شویو کسانو کې لږ تر لږه 1,340 ملکي وګړي، 2,342 امریکایي سرتیری، 83,314 افغان امنیتي ځواکونه او 43,190 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې دا شمیرې تخمینی دي او د ګڼو معلوماتي سرچینو پر بنسټ راټولې شوی دي. د براون پوهنتون پروفیسر او د کاست اف وار پروژې مرستیاله مشره کیچن لوټز وویل دا ویرونکې شمیرې د جګړې بیا ده چې تر ټولو زیات خپل افغانانو پرې کړی او بیا پسې د امریکا سرتیرو او خلکو. د جګړې ژر تر ژره پای ته رسول یوازینی معقول او انساني کار دی چې باید ترسره شي. د دغه پروژې مخکخه څېړونکي او د باستن پوهنتون پروفیسر نیټا کراوفورد وای د امریکا د دفاع وزارت لخوا تر 900 بلیونو زیات ډالر لګیدل دي. په نورو پیسو کې د راپور لمخي 343 بلیونه د پینټاګان په بنیادی بجټ کې زیاتواله راغلي تر څو جګړه پر مخ بوزي. 294 بلیونه له جګړې راستانه شوی او کسانو د حفاظت او 1530 بلیونه د هغو پیسو د سود یا ګټې په برخه کې تللی کوم چې د جنوبی آسیا په دغه هیواد کې د پاوز په ګمارلو باندې راغلی او همدارنګه 950 بلیونه په بهر کې د بیړنۍ او چارو لپاره د ځانګړي شوی فند پیسې دي. کرافورد زیاتوی د افغانستان د جګړې په لګښتونو کې پاکستان ته د پیسو زیاتول، د میلیونونو کسانو مهاجرت او بیځایه کېدل، د جګړیزو او غیر جګړیزو کسانو د ژوند له لاسه ورکول، له جګړې څخه د راغلو کسانو ساتنه او داسې نورې برخې هم پکې شاملې دي. پاکستان چې په 2000 لومړی کال کې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې پوځي رغل سره یو ځای شو، خپل لوري ته د 2600 کیلومتر اوږدي ډیورنډ کرخې سره پوځي عملیات ترسره کړي چې په افغانستان کې مشت نړیوالو ځواکونو یې ملاتړ کاوه. واشنگتن د پاکستانی عملیاتو لګښت اسلام آباد ته د تلافي ځواکونو د ملاتړ له فند څخه ورکړی دی. د کاست اف وار پروجیکټ لخوا ویل شوی چې په دغه 2.2 شپږ ټریلیون ډالرو کې هغه پیسې نه دی راغلي چې د امریکا حکومت یې باید د افغانستان له جګړې څخه پر راغلو سرتیرو باندې ټول عمر ولګوي او نه هم د هغو پیسو سود چې د جګړې د لګښت لپاره پوره اخیستل شوی وي. راپور وایي په دې اړه لا بشپړ حساب باید راټول شي. په دې لګښتونو کې باید نه یوازې پیسې شامل وګڼل شي بلکې هغه چې ژوبل شوی، هغه چې لاس او پخې پرې شوی، د جګړې رواني اغیزې چې په لسیزو به په سرتیرو او د هغوی په کورنیو باندې پاتې شي. د جګړې د لګښت یا کاست اف وار پروژه لاس کال وړاندې د یو ډله پوهانو لخوا پیل شوی و چې په افغانستان، عراق او نورو ځایونو کې د سپتمبر د 11مې لبري دروسته د جګړې لګښتونه سره راټول کړي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیو، واشنگتن ډي سي.
دا د وی او ای دیو خبرونه ده. پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
خان ویلی چې د تحریک لبیک پاکستان پر ضد ګام اخیستل د ریاستي عملداري په چیلنج کولو د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون لاندې اخیستل شوی دی. وای څوک هم د قانون او دستور نه پورته نه دی. وزیر اعظم عمران خان په ټولنیزې رسنۍ ټویټر باندې لیکلی هغه د مغربي حکومتونو نه چا چې په هولوکاست باندې منفي تفسیري غیر قانوني ګرځولې غوښتنه کوي چې همدغه معیار په خپلولو سره دی هغه تندرو ته سزا ورکړي څوک چې قصدن د پیغمبر اسلام په شان کې سپکاوی کوي. اخوا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري وایي د پاکستان حکومت په تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز د کومبل هیواد په غوښتنه نه دی لګولې. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په ریپورت کې اوري.
په ټویټر جاری کړي بیان کې د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې پاکستان او نړۍ کې اوسیدونکو لپاره یو خبر سپینول غواړي او هغه دا چې کله تحریک لبیک پاکستان د تشدد لار خپل کړه په خلکو او امنیتي اهلکارو حمله وکړي نو د هغه خلاف کاروایی وکړي شو. د وزیر اعظم عمران خان وینا ده چې کله تحریک لبیک پاکستان د ریاست عملداری چیلنج کړه نو د هغه پر ضد د ترهګرۍ د مخنیوي د قوانینو لاندې کاروایی وکړي شو او څوک هم د آئین او قانون نه بالا نه دی. ښکاره دی چې روانه هفته په ټول ملک کې د خونړي احتجاجونو وروسته د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي د قوانینو لاندې تحریک لبیک پاکستان یو لا قانونه ډله ګرځولې ده او له دغه احتجاج وروسته د فرانس حکومت خپل وګړو او کمپنیانو ته د پاکستان څخه په ارزي توګه د وټلو امر کړی دی. د کورونو چارو د وزارت لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې مرکزی حکومت داسې شواهد ترلاسه کړي چې خای تحریک لبیک پاکستان په ترهګرۍ کې ککړ ده. د پاکستان مرکزی حکومت نه یوازې په تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز لګولې بلکې د هیواد د میډیا د انتظام ادارې پیمرا هم تحریک لبیک پاکستان ته په میډیا باندې ځای ورکولو باندې بندیز لګولې دي. اخوا د هیواد مخالف سیاسي ګوندونو په قومي اسمبلی کې په حکومت د تحریک لبیک پاکستان سره کړي لوزنامه غیر معقول ګرځولې او په دغه حکومتي ګامې ټکونه کړي دي. تیر ورځ قومي اسمبلی کې د بحث دوران د مخالف پیپل ګوند غړي نوید قمر سوال راپورته کړي حکومت ته دا معلومه و چې هغه د فرانس سره دوه اړخیزه اړیکې نشي قطع کولې نو بیا یې ولې د تحریک لبیک پاکستان سره لوزنامه کوله. اسلام آباد کې د خالی پرز مطبوعاتو سره د خبرو په محل د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودري ویلي اوس تحریک لبیک پاکستان کلدم ګرځول شوی او د هغه سر شوی حکومتي لوزنامه هم ختمه شوی ده.
یہ ہمارا اپنا انٹرنل فیصلہ تھا. کسی حکومت نے، کسی بین الاقوامی طاقت نے یا کسی بین الاقوامی ملک ہے اس نے ہم سے اس طرح کے کسی ایکشن کا مطالبہ نہیں کیا. یہ فیصلہ ہمارا انٹرنل فیصلہ تھا.
ہغوائی پتہری کے لبیک پاکستان باندھے د بندیز لگولو فیصلہ د پاکستان د حکومت خپل پریکړه او کم نړیوال طاقت یا هیواد د پاکستان نه دا غوښتنه نه وکړي. د پاکستان په پارلیمان کې مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت نه دا غوښتنه هم کوي چې تحریک لبیک پاکستان د جوړولو پرشاد د پټو مقصدونو معلومولو لپاره دی یو کمیټه جوړ کړی شي. او په قومي اسمبلی کې د مخالف مسلم لیگ نون غړي ریاست پیرزاده ویلي باید چې د قومي اسمبلی غړي خبر کړی شي چې د تحریک طالبان پاکستان او سپاه صحابه پاکستان په شان لا قانون ډلې چا اولی جوړ کړی دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده
voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا @voadiva.
شپږ غړو نمونه د ترهګری پرزت قانون لاندې د شکمن ترهګرو لس کې اچول شوې دي. خو دغه تحریک یو غړی وای دوی به عدالت ته خواست ورکوي چې حکومت داسې ولي کوي، ځکه دوی وای دوی خو سولې ته مبارزه کوي. نور تفصیل د صادق قاسم شاه په راپورټ کې.
تیر دو میاشتو کې د پښتنو د حقونو لپاره فعال تحریک پښتون تحفظ مومنت سره شپږ غړو نمونه د ترهګرای پر ضد جوړ د کال 1999 قانون د لاندې شیډول 4 یا سلورم شیډول کې اچولی شوی. شیډول 4 د قانون داسې شک دی د کوم لاندې د شکمن ترهګرو او فرقیز ګوند پورې تړلي کسانو نمونه په لیست کې اچول کیږي او امنیتي ادارې دوی باندې نظر هم ساتي او حکومت په دوی باندې سپابندای هم لګولی شي. د پښتون تحفظ مومنټ چې د پښتنو د ژغورنې غورځنګ و ته هم ویل کیږي، دې تنظیم یو غړی عالم زیب محسود وی او ډی وته اویل د دغه تحریک شپږ فعالان چې د ډیر اسماعیل خان دوا غړی اجاز پښتین او شاهد شیرانی دي او د ټانګ تنویر جرار، عبد الله ننګیال، ادریس پښتین او زهیب پښتین دي. د دوی نمونه حکومت شکمن تر هغه دغه شیډول 4 لیست کې اچول دي، خو هغه وای دوی په عدالت کې دغه نمونه شیډول 4 نه لری کول لپاره خاص جمع کوي.
یور خو چې د کوم وزارت داخله دی یو تام بقاعده د دوی کې سونه ولېګل چې دغه کسان ولې چې دغه پکې یعنی سټوډنټس دي او داس کسان دي چې خالی یو کې سمتول شي چې بیا ولې کوشش شروع کړي دي کنه چې دا و بیا وي نو هغه موږ دوی کې سونه ولېګل چې دا خو تاسو په کم بنیاد شډول 4 ته چولې دي نو هغه تر اوسه پورې دوی جواب یې راغلی نه دی. نو پانه پس بیا دا کېدلی شي چې په کورټ کې هم پټیشن دایر شي دغه لپاره، نو هغه پټیشن به ان شاء الله زر کې موږ یې جمع کوو.
پی ټی ایم داوا کوي چې دا یو پر امن تحریک دی، حکومت بیا هم په کوم وجوهات د دې شپږ غړو نمونه شډول 4 کې اچولی دی. په دې حقله د هوم ډیپارټمنټ یا د متعلقه داخله امور صوبایي محکمې سکرتر او د اطلاعاتو صوبایي وزیر کامران بنگش سره د واتس اپ د لارې او د ټلیفون د لارې د رابطې کوشش وشو خو دوی سره جواب ورنه کړلو. خو په خبر کې په امنیتي امور سیړونکو اسماعیل خان هم وایي دا واضح نه ده چې امنیت پر ځای کول لپاره د یو داسې تحریک کسانو نمونه شیډول 4 کې اچول څومره موثر عمل دی، په کوم تحریک باندې نس بندیز لګول شوی دی او نه داس غیر قانوني ګرځول شوی دی. لدا
خدا به هغه تنظیمونو باندې دا دغه لګیدل چې په کوم تنظیمونو باندې کې به د حکومت دغه چې حکومت په اړه باندې بندیز لګول یا به غیر قانوني ګرځول او د پی ٹی ایم مسله چې تم بدل واغه دار چې پی ٹی ایم او د الیکشن کمیشن اف پاکستان سره هم د رجسٹرډ نو حکومت چې کوم دی پاغا پدې باندې غیر قانوني ګرځول نو څو پرې زمما
خود پی خبر پوهنتون د ایریا سٹڈی سینٹر پخوانی ڈائریکٹر او امنیتی امور باندې سیړونکو ڈاکٹر محمد سرفراز د حکومت پدې ګام وای دا داسې اقدام دی چې حکومت یا خزان یا نور خلکو له دوکه ورکوي. ټول خبر دی چې داسې قسمه ګامونه سره ترهګری نه ختميږي.
دې سره بعد ترهګری او دهشتګردي کوم خاتمه ده هغه به نه کیږي بلکې به هغه به انکرېج کیږي، ولې چې تا خلک به کنفیوز وي. هغه خلک چې واقعي متشدد کاروایانو کې مصروف دي، ترهګر دي، دهشتګرد دي، هغه خو چرلټ آزاد ګرځي پسې خلک ادارې نه ګرځي او خلک چې کم پرم نه سیاسي اکټیویټي باندې یقین لري او هغه کې چې د خپل برخه علي هغه په سچې د نجایز کیسونه جوړېږي دا به ما خلک کاونټر پروډکټیو وي.
د کال 2014 راسي د ځوانانو دغه تحریک ته جنگ زپلي قبایلی زلو د خلکو आवाज په توګه راپورته شوه دي او دغه تنظیم جلسو او احتجاجونو کې د حکومت او خصوصا د امنیتی ادارو باندې څه قسمه تنقید کوي. حکومت دغه تحریک باندې بارني ایجنډي باندې عمل کولو او د امنیت خرابولو الزامات لګولي او دغه داري مقدمه په درج کړې دي. خو د پی ټی ایم دغه غړي دغه تورونو په جواب کې عدالتونو ته په دغه مقدمو کې مخامخ شوی دي او دغه الزامات رد کړی دي او داوا کوي پی ټی ایم د پښتنو د حقوقو او د تحفظ لپاره یو پر امن تحریک دی. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. ورزنګ س شپږ غړو نمونه د ترهګری پرځت قانون لاندې د شکمن ترهګرو لیست کې اچول شوې دي. خو دغه تحریک یو غړی وای دوی به عدالت ته خاص ورکوي چې حکومت داسې ولي کوي ځکه دوی وای دوی خو سولېز مبارزه کوي. نور تفصيل د صادق قسم شاه په رپورت کې.
د بورو پولیسو د مشر دفتر څخه سفیان نومیتن ته په لیکلي بڼه خبرتیا ورکړی شوی چې د ملک حالات سازگار نه دي. د ملک دشمنه عناصر او تندره وډلو نه یوازې په تیر وخت تر هغه عملیات کړي بلکې اوس هم سیاسي خلکو ته غواښونه کوي. پولیسو ویلي اوس هم تر هغه غواښونه دي ځکه دغه تن ته ویل شوی چې ځان ساتنې لپاره دي اقدامات وکړي. تګ راتګ د کم کړي او پولیس سره د پتماس کې وی د پولیسو لخوا په دې خبرتیا پاڼه کې سفیان نومیتن ته نږدې 12 لارښوونه شوې دي چې پکې ویل شوی غیر ضروري تګ راتګ دی ودرې او په ګرد چاپیر شکمن شوی دی نظر ساتي. د همورته ویل شوی دی ځان ساتنې لپاره د سکیورټي تنظیم برابر کړي. هم دې سره د پکور کې دنه او بهر سی سی ټي وي کیمراز هم په ځای کړي. سفیان چې احمدزی وزیر دی په بنو کې او سی وای چې په 1 اپریل د بد امنۍ پرځت قومي جرګه کړي و چې د بنو په ډومیل تحصیل کې نه امنۍ ده. خلک وشل کیږي تشتونه روان دي د خلکو نه پیسې اخستل کیږي او وسلوال شکاره فعالیتونه تر سره کوي. وای صف امریکا دیو سره په خبرو کې هغه وویل د پولیسو لخوا په شکاره ورته ویل شوی چې ځان د خوند کړی. هغه تور لګوي چې دغه دړکا د دوی د غلي کولو د پاره ده. هغه ویل دوی د اختر نورست بیا جرګره غوښته ده چې د حکومت نه کومې غوښتنه کړې دي د هغه جاج واخلي او دراتلونکي تګلارې وټاکي. سفیان ویل کڅ ډول ځان ورته رسی ذمہوار به د بنو پولیس او انتظامیه وي.
مش خو بل د خاص سره غلطي په ځم شو نه ویني چې کړی مو وي. خدا د امن په نوم باندې مو یو جرګه کړی و د چې مش تاسو کوټي غت شاتریټس الریډ شروع کوي. نو په چار د چې مش خو ټول وزخات ته کړی دی چې دول تکیم دی امن او د امان خروپه والی عناصر دی مرکزی نه دی په چار دو چې دا ختم کی دید په اوتم ارز قومي جرګه د شپن رکنی کمیټې جوړه دو نو به یو فیصله کی خو چې به څه نقصان خوښ دی دغه ذمہ دارو ځلی انتظامیه وی در ډیپی او وی دا متعلق ایسی چووی او دا متعلق ډی ایس پی او وی.
بل خو دا بنو پولیسو مشر ډیپی او عمران شاهد وویل دوی د خپل سرچینو له خوا داسې معلومات ترلاسه شوی وو چې دغه کسان ته دړکې دي او د هغه په اساس چلور کسان ته خبر ورکړی چې ځان ساتنه وکړي او د پولیسو سره د پته ماسک وی. وایس اف امریکا ډی وسره په خبرو کې پولیسو مشر وویل په علاقې کې امنیت خوندې دي او نور کلک ګامونه پورته کړی دي. هغه زیاته کړه د جرګې په غوښتنو پوره کولو کار کوي او د امنیت د لپاره په پورته کړی شي ګامونو کې پروسته کې د پولیسو سره په مقابله کې یو مهم وسلوال هم ورزل سوي دي.
بل طرف نه کوم کوشش جاری دي چې د تسان مونږ نه شو یا سټاپ کتا شي پر نمیل وایل مونږ هغه کوم کس دی هو کین بیکم ا وکټم او ټارګټ هغه کس هم مونږ دا کوشش کوو چې ځان له خبرداري او دا چې مشکوک شي یا ګوري نو پولیس ته اطلاع وکړي. دا چې کوم ټاونشپ ته دی ته مخامخ چې انکاونټر دی چې یو ټیرریسټ مړ دی نو کار خو لګیا ده. نو مونږ خپل طرف نه کوو پولیس کوشش کوي لګیا ده چې څومره هم داسې ایلیمنټس دي هغه د یار ایس سی یا د یو قانون ته پېښې ده.
په بنو کې څلور کسانو د ځان خوندي ساتلو خبره په داسې وخت کې شوې ده چې د مارچ په میاشت کې د بنو په ځاني خېلو کې د څلور ترکی هلکانو په تشدد وژنه شوې وه او مړي بیا څلور ورځې وروسته ترلاسه شوې وو. د دغو مړي ترلاسه کېدو وروسته ځاني خېلو احتجاجي پرلت او بیا اسلام آباد په لور لاریون پیل کړی وو او دوی هم غوښتنه کوي چې په علاقه کې د امنیت په ځای کړی شي او د شو او بدو وسلوالو توپیر دې ختم کړی شي. وروسته بیا د خیبر پښتونخوا حکومت د لاریونکو سره تړون کړی وو او باور یې ورکړی وو چې د دوی د نور غوښت سره به علاقه د هر ډول وسلوالو څخه پاکه ولای شي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیفا.
د
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
دانا اوریدونکو السلام علیکم دا دو وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن دو خالی ورس کال دو در ایشتم دا اپریل دا میاشتی اول سمانه تا دا اول تاستو ولاندی کو دو مهم خبرونو سرکتی ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ک افغانستان کې د سولې لپاره رواني حلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندروه ډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې قانونونه پورته کړي. پاکستان کې په تیریو شواروز کې د کورونا وایرس د لاسه نور یو سل او دولس کسان مړ شوي چې برسره په ملک کې د دغه وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 14,000 او سلور نوي ته رسیدلې. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ک افغانستان کې د سولې لپاره رواني هلې ځلې ناکامه شوې نو د افغانستان نه به بهرنیو ملکونو ته یو ځل بیا د کډوالۍ لړۍ زیاته شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو عالی کمشنر دا خبره په داسې وخت کړي چې په لکونو کډوال لا هم خپل وطن ته نه دي ستانه شوي او په یو شمېر ګاونډي ملکونو کې په سخت حالت کې ژوند تیروي. اخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي د افغانستان نه د امریکایي او نړیوال ځواکونو د وستو اعلان په دغه جنگ ځپلي ملک کې د بد امنۍ زیاتېدو ویرا سیوا کړي او د امریکای حکومت نه غوښتنه کړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو ولسی خلکو د حفاظت، تعلیم، روغتیا او مطبوعاتو مرستې خپل لومړیتوب وګڼي. دغه ډلې په یو اعلامیه کې د امریکای صدر جو بایدن انتظامیه نه غوښتنه کړي چې امریکا باید په افغانستان کې د خزو د تعلیم په برخه کې مرستې زیاتې کړي. جو بایدن سوبرځي وړاندې اعلان کړي چې د روان کال د ستمبر په میاشت کې به د افغانستان نه خپل ټول پوځیان وباسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي په ملک کې د حکومت واک چیلنج کولو او په لارو کوڅو کې تشدد کولو په سر یې مذهبي تندروه ډلې تحریک لبیک پاکستان خلاف د ترهګرۍ مخنیوي قانون لاندې قانونونه پورته کړي. عمران خان نن په ټویټر لیکلي چې هیڅوک د قانون نه بره نه دي او تحریک لبیک چې کله د ریاست واک چیلنج کو نو دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ د مخنیوي قانون لاندې قام پورته کړل شوی. خو نوموړي ویلي غربي هوادونه هم باید د مسلمانانو خلاف کرکه خوروونکو ته سزاګانی ورکړي. پاکستان کې تندروه مذهبي ډلې تحریک لبیک روانه هفته په ټول ملک کې سخت احتجاجونه کړي او د پولیسو سره یې مخته هم شبیبي چې پکې دواړه اړخو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. تحریک لبیک ډله د حکومت نه غوښتنه کوي چې د فرانس د صدر لخوا د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د سپکاوي د خبرو شو خاکو د ملاتړ نه ورستو باید د فرانس سفیر د ملک نه اوویسته شي او د فرانس سره سفارتي اړیکې ختم کړي شي او دغه ملک د جوړ سامانونو نه دي په حکومتي کچا بایکاټ وکړي شي. اخوا حکومت مخالف سیاسي پارټو د جمعې پرس پارلمان کې د غونډې په وخت د حکومت او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ تیر کال د ملک نه د فرانس سفیر وستو او دغه ملک سره تجارتي تعلقات ختمولو په سر شبي تړون باندې سختي نیوکه کړي. خو حکومتي وزیرانو ویلي د تحریک لبیک پاکستان سره د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر کوم تړون نه دی شوی. خدا چې دغه ډلې سره یو مفاهمت شبو چې د ملک نه د فرانس سفیر وستو په سر به قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کوي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې چې د تحریک لبیک پاکستان مقصدونو معلومولو او دغه تحریک جوړولو په شاله سونو کار کولو لپاره دی یو کمیټې جوړ کړی شي. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او ناقدین وای د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په حکومت کې چې کله تحریک لبیک پاکستان پایتخت اسلام آباد کې د سوبرز پورې احتجاجونه کړو، نو هغه وخت د غډل سره د ملک د پوز یو اعلی افسر او د آی اس آی اوسنی مشر د جوړجاړي کولو په وخت د پیسو چکونه ویشلو او هغه ته خپل ورونه ویلو. پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس 312 کسان مړ شوي، چې ورسره په ملک کې د کورونا وایرس نه د مړو شو خلکو شمیره 1490 ته رسیدلې ده. پاکستان کې نن په 15 ورځ پرله پسې د 300 زیات کسان د کورونا وایرس تلا سامل شوي. د پاکستان د کورونا وایرس مخنیوي ادارې د شمیرې تر مخه په ملک کې د 300 نه زیات د کورونا وایرس ناروغان د ژوند د سختې خطرې سره مخ دي. په خبر پښتونخوا کې په تیر یو شواروز کې د کورونا وایرس نه د شپږ دېرش ناروغانو د مړینې سره تر اوسه پورې د دغه وایرس نه د مړو شمېره 2022 ته رسېدلې. اخوا په بلوچستان کې د یو تن د مړینې سره د کورونا وایرس د لاسه د مړو شو شمېره 233 ته رسېدلې ده. کراچۍ یونیورسيټي کې په کورونا وایرس شوی یو څېړنه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو 50% پیښې په برتانیا کې په جینیاتي توګه د بدل شوی وایرس دي او 50% د جنوبي افریقا د وایرس دي چې په تیزی خوریدونکي زورور وایرس دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان د کورونا له دریمې څپې سره مخ دی او په تیرو څلورو ساعتونو کې په دغه هیواد کې له کورونا څخه 112 کسان مړه شوي دي. بل اړخ ته د کورونا په اړه جوړ شوی ملي مرکز راتلونکي چهارشنبه ورځ نه د 500 تر 950 کال عمر کسانو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکولو اعلان کړی. لوړاند نه په پاکستان کې چپ شوی 2 میلیون کسانو څخه 1.4 میلیون ته واکسین ورکړل شوی دی، خو روغتیا پالان وایي چې دا بهیر ډیر ورو دی. پیر ولای چاپری یو راپور رسولی.
د حکومتي شمیرو تر مخه تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د کرونا 112 نور مریضان مړه شوي دي، چې ورسره په دغه رنځ باندې د مړونو شمېره 14,090 ته رسېدلې ده. د 14,999 کیسونو مخې ته راتلو سره په ګرد هېواد کې د کرونا مریضانو شمېرې 5,150 ته جګی شوي دي، چې پکې 4,150 جدي حالت کې روغتونونو کې پراته دي، خو بیا 5,950 دغه بیمارۍ نه روغ شوي هم دي. د پاکستان حکومت د کرونا وایرس دا وخت دریمه چپه د اړوند دوه چپونه خطرناک بولي. د کرونا وایرس په اړه سویلین او فوزي چارواکو باندې ګډ قومي کمانډ مرکز مشر او مرکزی وزیر اسد عمر د راتلونکي چهارشنبه ورځ نه د 500 کالو نه واخله تر 1 شپیتو کال عمر پورې ویکسین عمل پیل کولو اعلان کړی دی. د خپل یو ټویټ د لارې اسد عمر د ویکسین لپاره مستحق خلکو باندې خپل ځان رجسټر کولو غږ کړی دی. پلوان دنه د پاکستان حکومت د شپېتو او د دین زیات عمر خلکو ته د کرونا په ضد ویکسین لګولو عمل پیل کړی دی. حکومتي شمیرو تر مخه تر اوسه ثبت شوی 2 میلیونه تنانو کې 1.4 میلیونه خلکو ته ویکسین ورکړی شوی دی، خو طبي ماهرین پاکستان کې د ویکسین لګولو د غشره ډیره کمه ګرځوي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې پایتخت اسلام آباد یو شخصي شفا انټرنیشنل روغتون وبایي مرزونو ډاکټر محسن په دې حق لخپل اندېښنې صدا سخایي.
22 کروڑ کے حوالے سے اس عرصے میں جب سے ویکسینیشن شروع ہوئی ہے، یہ بہت کوئی اچھی ریشو نہیں ہے. ہم ویکسینیشن بھی جلدی شروع کر سکتے تھے اور ہم ویکسینیشن کو بہت سپیڈی طریقے سے شروع کر سکتے تھے،
هغه وایي دویش کروڑ آبادی هیواد کې تر اوسه 1.4 میلیون خلکو ته ویکسین لګیدل ډیره کم اشاره ده. ډاکټر محسن اویل پکارو پاکستان کې د مخکې نه او ډیر په تیزۍ سره د ویکسین لګولو عمل پیل شوی و. نوموړي دا هم په ګوته کړی بیا تر اوسه د زیات عمر خلکو ته ویکسین ورکړی شوی دی او د آبادی هغه لویه برخه چې کار روزګار کولی شي او د خپل کوروالو مټې دي هغې لا اوس هم د دې نه محرومه دي، ځکه حکومت ته پکار ده چې د هر ځای نوي د ویکسین اخیستو لپاره وسایل پوره کړي او د دې لپاره د رقم بندوبست وکړي. ګلواندی نه مخالف ګوندونه دا تور لګوي چې ګنې عمران خان حکومت ویکسین په اغستو پیسې نه لګول غواړي او په دې تمه ناسته چې نور هیوادونه به ورته دغه ویکسین ویړیا ورکړي. پاکستانی ولس ته د چین جوړ سینوفارم نومې ویکسین ورکولو عمل د 13 فروری میاشتې 3 نیټې نه پیل شوی دی. مرکزی وزیر اسد عمر تر مخه پاکستان کې هر ورځ تر 80,000 تنانو ته ویکسین لګي. 13 اسلام آباد کی یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت اسد عمر د راتلونکي وړوکی اختر نه پس د ویکسین لګولو شرکه تر 3% زیاتوالی راوستو اعلان هم کړو. چیل عمله به د اسد عمر په خبره روزانه تر 2 لک پاکستانی وګړو ته ویکسین لګول ممکنه شي. هم د اسد عمر په مشرۍ کې قومي کمانډ مرکز د کرونا وایرس په ضد د روژې د میاشتې لپاره جوماتونو، مارکیټونو او د بازارونو په هکله نوي SOPs یا احکامات هم جاری کړي دي، خو طبعی ماهرین او څیړونکي تور لګوي حکومت په دې باندې بشپړ ډول عمل کولو کې ناکامه دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده. کورونا رنس د کابو مندلو لپاره د پیښور زول انتظامی د 2 ورځو یعنی خالی او اتوار یا شنبه او یک شنبه لپاره د نرم لاکډاون یا ټول بند لړۍ اپیل کړی ده. په خار کې یوازې د خوراکي توکو دوکانونه، درملتونونه او کیریانا اسټورونه پرانیستي دي او پاتې نور ټول کاروباري مرکزونه تړل شوي دي. همدارنګ په خار کې د موټرو اډې هم تړل شوي دي او نور سیمو ته د سورلۍ او ګاډي نزي. مدثر شاپري بشپړ حال راکوي.
د پیښور د ضلعي انتظامی لړخه خار کې د 2 ورځو یعنی خالی او اتوار نرم ټول بند لړۍ دوام لري. صرف د خوراکي توکو دوکانونه، کریانه سټورونه او د داروګانو دوکانونه پرانیستي دي. د غرض لوی وړې اډې هم تړل شوې دي چې پکې د حاجی کیمپ یا لاهور اډه، چارسدی اډه، کوهاټ اډه او داسې نور شامل دي. هر څوک د انتظامی لړخه اعلانونه شوي دي چې 2 ورځې به نورو خارګوټو ته ګاډي نزي، اډې به تړلې وي. خو د باجوړ نه پیښور ته فاتحې لراغلې عمر خان وای اوس واپس نشم تلې، ستونزو سره مخ یم.
ما یاد شو واغې تراغلی چر سدې دا به په خبر کې مسله کار و دلته رالو او د ګانو د خان دازره جادې ته تالې لګولې دي چې سپم نشتا، بالکل هغه نه ګاړي خارسته نه پښتا زړه نه دي، تکلیف دې هر چا ته په خپل امر سولې دل.
د غرض نور اډو کې هم خلک په دې انتظار ولاړ دي چې چرته نه به ګاډي راشي، دای به خپل منزل ته ورسي. ډرایورانو ځای په ځای خپل ګاډي ودرولي په دې هڅه کې دي چې موګه تر لاسه کې سورلۍ کې نه او روان شي. دغه ډرایور افضل خان چې پیښور نه باجوړ ته ټکسي چلای وای، په دې 2 ورځو خو هیڅ اجازه نه لرم، په نور را ته وای 2 سورلۍ به کې نه، نو دا زما د پاره تاواني ده.
پګنیم 100 روپۍ زمنګ کوي د شپږ 100 روپۍ جوړي کې زمنګ نه نه 100 روپۍ اډه زی 350 روپۍ اډل ددل داخلي 350 روپۍ اډا باجوړ کې اخلي 700 روپۍ شولې 200 روپۍ زمونږ کان پینې کېږي صحیح ده نو 700 روپۍ زمونږ نه اډا دي کنه چې زه په 10 ورلۍ وې سمنو په 1200 روپۍ کې وروره مال څه پاتې کېږي 200 روپۍ خرچه کوي دا اوس ته معلوم دي تا واورېدل نو بیا غم کولای شو کنه اوس اکثره لکه موږ اډو ته نه راځو اکثر د ټلیفون سواري هغه کېنو.
بل پلو ته حکومت وای ورستر بلې د کرونا مریضانو کې اضافه روانه ده. موږ سره د احتیاط نه پرته بل کملار نشته. لکه د لیډی ریډینګ روختون ویان محمد اسم خان دغه روختون کې د مریضانو د شمیرو په حق لچ وای
مریضانو ته د ورستر روزه چاتیږي چې موږ سره تقریبا 300 مریضان دي، 300 او 200 مریضان موږ سره په کرونا کمپلیکس کې راغلي. موږ د بیډونو تعداد چې کوم دی هغه ظاهر خبره د مریضانو تعداد ته ګورو نو ورستر روزه زیاتو دي چې موږ سره
وای روختون کی دو پی ڈی خدمات تڑل شوی دی که مریضانو کی هم دغ رنگ اضافه روانه وانو کټونو کی به نور اضافه هم مکړی شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
بلوچستان کې سوداګرو مرکزی اتحادیې د حکومت له لوري د کورونا وایرس د زیاتېدو له امله په اونۍ کې د دوه ورځو لپاره د کار بندیز اعلان رد کړی دی. حکومت د اپریل 18 او 13 د ټولو کاروباري مرکزونو د تړلو غوښتنه کړې وه. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د بلوچستان د کورونا چارو او د قبایلی امورو د څنګه لوري په خوراسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د کورونا وایرس د پیښو د زیاتېدو له سببه په صوبه کې بدوی ورزي په بشپړ توګه تجارتي چارې په ټپه تړل شوی وي. دغه اعلامیه لنن زخه پیل شوی ده چې د مئی د میاشت تر لومړۍ نیټې پورې به دوام لري. په نور ورځو کې به مارکیټونه له پیښلمې زخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې به خلاص وي. پیټرول پمپونه د خلکو د عامه اړتیاو د توکو دوکانونه، روغتونونه، لیبارټریانی، دواخانی، د وینې زیرمې او د غډول تیار خواړه ستنه کوونکي اوټلان به خلاص وي. په کوټه کې د مرکزی انجمن تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ دغه نرم بندیز رد کړی.
بلوچستان حکومت اعلان کړی وو چې په کوټه شهر کې به او په بلوچستان کې به پفتا کې به د ورځې د اخډونی د پټي او د اتوار په ورځ مر مکمل د دې اعلان جدي مسترد کړی دی او نن د کوټه شهر ټول خلاص دي، ټول مارکیټونه، ټول دکانونه خلاص دي. مر دا لاکډون په یو صورت نه منو ځکه چې پروسه کال کم لاکډون تیر شو، دوه میاشتې یا درې میاشتې داغه سزمت کانداران در په در رسول په کروڑو روپی باندې راوړي او پات رسول و دې سیزن ته انتظار وو چې دا سیزن راشي نو ممر دا مالونه باسه دا تاوام ولار.
د بلوچستان د کورونو چارو او د قبایلی امور له لوري په دغه اعلامیه کې دا هم ویل شوی دی چې د سوبې د باندې او دننه پر یو شمیر لوبو، ټولنیزو او سیاسي غونډو باندې به بندیز وي او دغه ډول په ټولو صبح کې به د تراویل منځونه به پر خلاص او پر خالص ځای تر سره کیږي. په ټولو صبح کې به پارکونه او د ساتيري ځایونه هم تړل شوی وي. وزلي انتظامی چارواکو ته امر سوی دی چې لدینی عالمانو او د مدني ټولنې لپاره سره دی وویني چې د کرونا له وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره د روژه پر مهال دی پر ایسوپیز دی عمل درامت تر سره سي. د سوبي ترمنځ و ټول ترانسپورټرانو ته ویل شوی دی چې خپل سپرلی دی نیم په نیمه کم کی او د غډول و سرکاري او شخصي ملازمینو ته ویل شوی دی چې نیم په نیمه دی له کوروزه کارونه کوي. د سوبي پر یو شمیر داخلي لارو باندې د کرونا وایرس ازموینه به هم تر سره کیږي او دا غډول هر ځای ماسک لازمی ګرځول سوی دی. حمید سمسور، وی او ای ډیوا،
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. پاکستان کې د اپریل 14 نیټه د څو ساعتونو لپاره د حکومت لخوا ټولنیز رسنۍ تړل شوې وي. په دې کار سره د ټولنیز رسنۍ کارکونکو سخت خبرګون خوده لوي. په پاکستانی رسنیو کې راغلي چې وفاقي وزیر شیخ رشید لدی عمله بخنه غوښتې ده، خو د قبایلی زلو اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې د کلونو راهیسې انټرنیټ نشته او د سیمې اوسیدونکو د ډیرو ستونزو سره مخ دي. ارشد مومن پری بشپړ راپور راوړی.
زی اوسیدونکو وای په قبایلی زلو کې موبایل انټرنیټ د کال 2014 راهسه تړل شوی دی او اوس هم د یو څو علاقو نه علاوه په ټولو قبایلی زلو کې موبایل انټرنیټ بند دی. د مومندو سره تعلق لرونکي شاسوار مومند وای د انټرنیټ نشوالی لامل د دغه سیمو خلکو ته ورپېښې مسلې پټې پاتې کیږي. دوی نشي کولی چې د خپلو ورانو کورونو، تعلیمي ادارو او دوی ته ورپېښې نورې مسلې د سوشل میډیا د لارې راپورته کړي.
خبر
د نړیوال بانک په یو وروستي رپورټ کې په قبایلي ضلعو کې د ټولنیزو رسنیو او په خصوصي توګه د ټویټر د ګټور کارولو په اړه ویل شوي. په قبایلي ضلعو کې د ټویټر کارونکو دقیقه شمیره نه ده معلومه، خو چې د کومو تنانو د ټویټر نه معلومات راټول کړي په هغې کې ډېر بحث د تعلیم، صحت او وسایلو سره تړلو مسلو باندې شوی دی. په رپورټ کې ویل شوي د کال 2012 پورې د سیمو خلکو ټویټر د خپل منځي خبرو اترو د پاره کارو، خو د کال 2014 نه را پدې خوا پرې د خلکو ستونزې راپورته کول شروع شوي دي. د کورمی ضلع سره تعلق لرونکی سید محمد د پوهنتون زده کوونکی دی او په اسلام آباد کې په عدالت کې په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ نشوالي په ضد خواست هم جمع کړی دی. په عدالت کې لا هم د کیس اوریدنه روانه ده، خو وایي موجوده وخت کې د انټرنیټ نشوالي کړاوونو سره مخ کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان، وفاقی او صوبای وزیرانو وخت په وخت په قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ پرانستو وعده کړې دي. روان کال د جنوري 3 هفته کې هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته دورې پر مهال د موبایل انټرنیټ د پرانستو اعلان کړو. بیا په 10 فبروري په جنوبی وزیرستان کې د احتجاجي مظاهرې وروسته د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یا پی ټی ای د موبایل کمپنو ته لارښوونه کړې وه چې په علاقه کې د موبایل انټرنیټ سره د براډبینډ یا ځمکني انټرنیټ اسانتیاوې هم برابر کړي. پی ټی ای ویلو په جنوبی وزیرستان کې د انټرنیټ د اسانتیاو برابرولو لپاره سروې کړې او اړوند موبایل کمپنو ته د انټرنیټ ښه کولو لارښوونه کړې چې د وزیر اعظم د هدایتو تر مخه د انټرنیټ سرویس سم کړی شي. خو لا اوس هم په زیاتره قبایلي ضلعو کې انټرنیټ اسانتیاوې نه دي برابر کړی شوي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور. ډیوا
د وی او ای ډیوا خپرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
ترخم په پوله په زرګونو هغه خوارکخه مزدوران څوک چې د پولي دواړو غاړو ته په وړو غاټو ګاندو کې تجارتي توکي چې زیاتره پکې خوراکي مواد شامل دي وړي راوړي، د پاکستان له اړخه د وخت نه وړاندې د پولي لټړلو سره د ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی غواړي چې پوله دې تر نیمې شپې خلاصه وساتل شي چې دغه سید دوی مشکل حل کېدو سره عامو خلکو ته هم په تلوراتلو کې اسانتیا رامنځته شي. نور تفصیل د ابراهیم شینواري پر راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت د بیا بیا اعلانونو او یو واضح تګلارې باوجود چې د تورخم پوله به د اونۍ اوو ورځې تر څلوري ساعتونو خلاص ساتلی شي، خو په تورخم کې ځایي تاجران، ترانسپورټران او بیا په خاصه توګه د زرګونو په شمېره کې ځایي او افغان مزدورکار کسان یې چې د سهار اوو بجې دغه پوله پرانستو نه پس د ماښام سره سم بیرته اوتړل شي، چې له وجې نه یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزه تجارت متاثره کوي، بلکې د پوري دواړو ارخوند د عامو خلکو تګ راتګ او بیا په خاصه توګه د مزدورکار کسانو او دیاړی مارانو روزګار ډیر متاثره شوی. د ماخام سره سم د تورخم پولی تر لوجه زیاتره وخت د زرګونو پښمیره کې عام خلک تجارتي گاډي او پخپلو شاګانو یا لاس گاډو کې د پولی دواړه اړخونو ته تجارتي توکي وړلو او راړلو والے مزدوران او دیاړی ماران په ګینډو ګینټو په انتظار کولو مجبور شي. په تورخم کې مزدورکارانو او دیاړی ماران تر اپی خو دغه مشکلاتو په حق له د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان خان شینواری وایس اف امریکا ډیوان نیوز ته وویل چې د وخت نه وړاندې د پولی تر سره رز زیات شي چې لوجه د دوی دند هم متاثر شي.
اوس وخت کې ټول نه غټه ستونزه په تورخم کې ده. دا رش وجه ده، بیروبار زخ زیات دی. زموږ چې کله افغانستان له ځون زمونږ درې څلور پنځه غنټې لګي رش په وجه باندې مسافر هم لګي زمونږ هم لګي پېښ افغانستان زمونږ راځو هغه کې بيخي ډېر زیات هم لګي څلور غنټې پنځه غنټې شپږ غنټې او وو غنټو تم کې خبره رسی شي مسافر هم درې دلی مزدوران هم درې دلی. نو نن سبا چې په تورخم کې ډیره زیاته غټه ستونزه ده، رش وجه ده، رش نظمونه ډیر زیات متاثر شوی او خپه یو.
د فرمان شینواری په وینا د هغه د اتحادیه د غړو شمیره تقریبا 8000 ده چې پکې تر 3000 پورې شینواری اپریدي شینمانی او ځنې پکې د پیښور او شاوخوا علاقو سره هم تعلق ساتي. د باقی پاتې 15000 مزدورانو تعلق د افغانستان د پولیس سره نږدې علاقو سره دی. د هغه په وینا په دغه کسانو کې تر 12 کال عمر پورې ماشومان چې ځنې پکې یتیمان هم دي شامل دي او یو څه شمیره پکې خزینه مزدورګار هم شته. دغه مزدوران د افغانستان له اړخه بسکټ، چاکلیټ، مختلف شربتونه، صابون، شیمپو او ټوټ پیس راوړي او د پاکستان له اړخه چینی یا بورا، ګوړه، شوده او نور ځینې خوراکي شیان افغانستان ته اړي. د فرمان شینواری او دغه د اتحادی نور غړو په وینا په پوره د خلکو بیروبار یا رش جاتی دو سره سم هغوی د پاکستان اړخ ته د ځینې حکومتي ادارو چې پکې نېشنل لاجستیک سیل، کسٹم، انټی نارکاټکس فورس او د امنیتی عسکرو لخوا هم ځینې وختي ستونزې رامخې ته دي او دغه ادارو کارکونکي کله کله دوی د خپل داندې څخه منع کوي او تشدد هم پرې کوي. خو فرمان شینواری غني چې کله تور هم پوله تر نیمې شپې پرانستې پاتې شو نو د دوی روزګار به وده عمومي او عام ولست به هم اسانتیا شي.
دا گیٹ دا اونا تر شپې 12 بجو پورې کولاو شي نو نه به مستعبر تو ستونزې نه به دغه غندو مزدورانو وړونکو راوړونکو ته ستونزې دي کې با زبنګ چې کوم ترانسپورت دی اخی موټر پلین کو چونا ټونه سي دي هغه هم پکې مزدوري کا کوم چې زبنګ مزدوران غندو غټو والي دا هم پکې مزدوري کا نو کدا گیٹ دورانیا ډیر شوا سارنا تر شپې 12 بجو پورې شوا نو د سره ټوله مسلې حل کېږي.
د تورخم پوره د ورځې په کچه فقط تر 12 ساعتونو خلاص ساتلو په حق له چې کله وایس اف امریکا ډیو نیوز زائد د پولی امنیتی چارواکو سره رابطه وکړه نو هغوی د خپل نوم او منصب نه بډاګه کولو په شرط وویل چې د تجارتي ګاډو کموالي لوجه هغوی کله کله پوره د ماخام سره سم اوتړي. البته که دغه د تجارتي ګاډو شمیره یا د عامو خلکو شمیره کله هم زیاته شي نو دوی دغه پوله د شپې تر 10 او حتی تر 12 بجو هم خلاص ساتي. البته د دوی په وینا که رښنه وینو د امنیت له خاطر پوله د وخت نه وړاندې او تړل شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. Twitter @VOADIVA. یالات روختیایي چارواکو ویلي په دغه یالات کې د کورونا د درېمې څپې لاندې د پولیو د واکسین کمپاین د ډیرو سختو احتیاطي تدابیرو لاندې سرته رسیدلې. دا چې په دې کمپاین کې څومره ماشومان واکسین شوي او د کمپاین پر وړاندې څه ډول ستونزې وي دا به تاسو د نعمت الله سرحدي پر راپور کې واوري.
د بلوچستان پولیو بیړنی عملیاتو مرکز ایو سی ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر مسعود خان جوګیزی په وینا د کورونا عالمی وبا درېمې څپې خپرېدو سره د پولیو ډلو ته کم حفاظتي اقدامات خپل امر کړی وو. هغه ټول دوی خپل کړی وو د دې وجه چې مشکلات ورپېښ نسول خو د روژې له وجه پولیو ډلو ته مشکلات ورپېښ وو. دا خبرې ډاکټر مسعود خان جوګیزی د وی وی ډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړي. ډاکټر مسعود خان جوګیزی نور زیاته ک
کوم هغه ایس او پیز دي تاسو به ماکس واچواسته فاصله به سره داسته له کور والا سره او بیا ماشوم ستي هغه به تاسو کور والا به درنيسي او تاسو به ویکسین ورکواسته او فلال د خاص تکلیفات مشتنی دی راغلي سی او دي ته ویل د کورونا د وایرس د وځ زخه مشتمر ازاسته ویکسین موږ ماشومان ته ورکواسته فلال دا ترنګ واقعیا د پرسیوګي د روزي له وځ زخه لیا کور والا وای سی تاسو مر ازي خو لیکن هغه به هم زموږ سکم یو سی سټاف دی هغه په ش طریقه باندې هغه هندل کی.
د بلوچستان ای وی سی یو چارواکی شاپور سلیمان درې ورځې وړاندې وو ویډیو ته ویلی وو چې په ایالت کې 14000 کوچنیان د پولیو څخه انکاري والدین لوجي ساسکه اخیستو څخه پاتې شوی وو. خو د ای وی سی ټیکنیکل فوکل پرسن ډاکټر مسعود جګیزی د دغه پاتو کوچنیانو په حق لوویل چې د پولیو ډلې په کار بوختي دغه پاتو کوچنیانو کې د نیمای څخه زیاتو کوچنیانو ته ساسکه رسولي دي. خو ډاکټر مسعود خان جګیزی نور زیاته ک چې د روټین امینایزیشن کې مستنی کوچنیان ته لګول کیږي د هغه زیرو ډوز ان تروسه کوم کوچنیانو دغه پاسټ کې نه دی لګیدلی دغه لوی ستونزه دا وخت جوړه ده چې په سم لاسي ډول د پولیو ډلې دغه نشاندې کوي.
دا
سکه ماشوم سی وی هغه د روټین ایمونایزیشن غ ویکسین نه خوړل هغه زموږ د فرنٹ لاین ورکرې نوټي بیا و ای پی ای ویکسینیټر تور کی نو هر میاس موږ د روټین ایمونایزیشن هم موږ کمپین کوو نو لاغه باندې مور د پلار دغه څخه کمیونټی څخه دا خاص سی کم ځای زموږ هلته سیشن کړي هلته د کوشنیان رولی او کوشنیان د ویکسینیټ کړي له سات سات له پولیو سره نور انټیجنز وغیرہ هم موږ هغه ورلګو
په بلوچستان ایالت کې دغه د پولیو په ضد کمپین درې ځلې وزنډې دی په ایالت کې د سرکاري ملازمینو د احتجاجي پرلت له وجې د پولیو د مخنیوي د پاره کارکونکي ادارې ونتوانېدل چې دغه کمپین شروع کړي خو د سرکاري ملازمینو د احتجاجي پرلت ختمېدو سره په سم لاسي ډول دغه کمپین شروع کړل شو چې د بلوچستان پولیو بیړني عملیاتو مرکز یو سي چارواکي وایي په دغه مشکل حالاتو کې بیا هم د پولیو په ضد کمپین کامیابی سره سرته ورساوي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن